અમદાબાદ મશાલ રાડિયો જલાલાબાદ.
تاسو د مشال ویډیو پرونه اوري یو بل غړکی بیا د خپل قربا سره الله محمد سلامونه منې وخت ورځي یو بجې شوی په دې غړکی په اوري پاکستان پوز په شمالي وزستان کې د یو شمیر وسلوالو د وجلو ادا کوي د پاکستاني وزارت په مشر کې د ترګري د مخکلو پلان په پاکستان کې د پوزي عدالتونو په جوړولو د کرم پرستو ګوندونو دریزو په ورځي جنسي کې د ټپک پیخه او په روسي نیمای کې ځانګړي پرونه میډیا او ځوانان هم لرو لومړی بشر ګوښته ورزو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وایي شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ ناوخته لګ تر لګه دریش وسلوال وژل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پوزي عدالتونو په جوړېدو تشویش او اندېښنه ښودل ده او د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز دا وکی چې د ضرب عزب عملیاتو په محلي په شمالي وزیرستان کې د جمعې په ورځ ناوخته لګ تر لګه دریش وسلوال وژل دي. یو پوزي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې دا خلک د تخیلو په لوړه منډۍ منګسین او لټکه کې د وسلوالو په مرکزونو د بمباریو په وخت له منځه وړي دي. بلخوا استخباراتي چارواکي په دې هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 یا د یو زیاتی چې په وژل شوو کسانو کې ازبک او څو مهم طالب مشران شامل دي. په دې اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د پوزي عدالتونو جوړېدل د سختي اندېښنې خبره ده. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته ویل دوی د نورو عدالتونو په موجودګۍ کې د پوزي عدالتونو مخالف دي. هغه زیاته کړه،
بالکل هي یې تشویش
کیونکی کوئی هو لمون سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف سرګن نه دي. د دوی په فکر هغه خلک تر هغه کې دي شي چې خپل کامي حقونه غواړي او دا غوي لپاره مبارزه کوي. نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د پاکستان وزیر اعظم تور د مخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو سره په ملاقات کې ویل چې تر هغه ته د سزا ورکول لپاره به پوزي عدالتونه جوړي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د جی ایس ان قومي محاذ مشر نیاز کالانی او د غیب کل شو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر بلوچ هم د پوزي عدالتونو جوړېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. ویل دي چې دا عدالتونه به د بلوچ او سندیانو ملت پالو پر ضد وکارول شي. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې د پولیو نوی څلور کیسونه مخې ته راغلي چې اوس د ملکي د ګوزند ناروغیو شمیر 215 نوی او ته رسیدل دي. د چارواکو په خبره په دوی کې شپږ نوی فیصد پښتانه ماشومان دي. چارواکي زیاتوي چې د دې وایرس د زیاتېدو له وجې بی امنی او پولیو ټیمونو کې د خزو نشواله ده چې له وجې ډیر ماشومان له ویکسینو پاتې کیږي او ورسره د مازورونکو ناروغي خوري. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو ووم تلین کیږي. نن د پیپلز ګوند غړي او مشران د بینظیر په پلرنی ټاټوبي غړي خدابخش لاړخانه کې سره راغونډيږي چې به ورته د نوموړي خاوند او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او نور مشران خبري او تقریرونه کوي. بینظیر بټو د 2009 کال د دسمبر په 28 نیټه د پنډۍ په لیاقت باغ کې د وی جلسي وروسته وژل شو. دا غي د وژنې فرد جرم دغه وخت په پوزي ولسمشر پرویز مشرف او دوه نورو پولیس افسرانو لګول شوې، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان ولسی جرګه نن د حکومتي کابینې په اعلانېدو کې د ځنډ پر مسله بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې کابینه ور وپیژني. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو مشر عبدالقادر وطندوست ځاځي پرون ناوخته مشال رېډیو ته وویل په نننۍ غونډه کې به پر دې بحث وشي چې د نوې کابینې لپاره پر حکومت څه فشار واچول شي.
حکومت ته مو د اونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبې په ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړی شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر میاشتې پر 9/20 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړی و او ویلي و چې په لنډ وخت کې به نوې کابینه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هیواد یې د هغه رپورټونو په اړه دښمن دی کوم چې په آذربایجان کې د آزادې اروپا ریډیو پر دفتر د چاپې خبر ورکړي. د چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په دې اړه اندېښنه لري چې د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې پولیسو د آزادې اروپا ریډیو د آذری څانګې پر دفتر چاپه وهلې ده. کارکونکي بندې کړي او په دفتر کې تلاشي کړي ده. دا له هغه وروسته ده چې تېر ورځ څارنوالانو او پولیسو په باکو کې د آزادې اروپا ریډیو د آذری څانګې پر دفتر په زور ورننوتل تر څو ساتونو یې کارکونکي په یوه کوټه کې وساتل او کمپیوټرونه یې وپلټل. د آذربایجان د څارنوالانو ویلي هلته د آزادې اروپا ریډیو څانګه یوه داسې اداره چې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي او دوی دا ګام د دې ادارې په اړه د پلټنو برخه ده. امریکایي چارواکي په آذربایجان غږ کوي چې د مطبوعاتو ساتنې لپاره دې نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي او څرګندې پلټنې وکړي. د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړی دی. دا له وروسته ده چې یاد غړو د دسمبر په 24 نیټه په منسک کې د امن ابتدایي تړون لاسلیک. د روس خبری رسنۍ وایي چې دا بندیان په یو داسې بېطرفه سیمه کې تبادله شوي چې د بلتون پالو تر ولکې لاندې دونیتسک ښار شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې په شمال کې پرته ده. یا خبرونه پای
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چې بشیر ګوخ وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بوري
پاکستان فوز دا وکوي چې په شمالي وزیرستان کې یې لګ تر لګه 20 مشکوکا وسلوال وجلې دي. د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترګرۍ د لمن جوړولو لپاره پلان جوړ کړل شوی. خو یو کارپوه وایي باید چې د ترګرۍ مفکورې ضد مفکوره مخه ته راوړل شي.
د ترګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال یعنی نریټیو چې کومه ده هغه دوی کومه را وړاندې کوي او هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې ولي چې د هغې جواب ورکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنه ښودلې او دوی وایي د ریاست په نظر کې هغه خلک هم ترهګر کېدای شي څوک چې د خپلو قومي حقونو لپاره مبارزه کوي.
انکه نظر میں وہ بھی ہو سکتے ہیں ٹیررسٹ جو اپنے قومی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
د خبر پښتونخوا د چاسدې په شوقدر کې یو شمېر سکولونو د خپل امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
فرست اف آل خدا چې سی سی ٹی وی کیمرې چې کوم دي هغه ډېر زیات ضروری دي. خو زمونږ سکول چې مطلب من انسیکیور فیل کوو دی ټیم کې بالکل.
دغه سره سره کوم ایمرجنسی حالات راځي نو هغه ډیسپیسی موږ ته تانې د نمبر سره سره خپل نمبر هم راکړي.
او پر وروستۍ نیمایي کې ونیز خبرونه میډیا او ځوانان هم لرو
چې دا په پښتون شه چې کوم تشدد روان دی یا د میش ذهن کوم متشدد ذهن نه میشته روزو شوی دی. دا د میډیا په ذریعہ میشته جوړ شوی دی ځکه جوړ شوی دی کله پاکستانی فلمینه وکسه کله میش پاکستانی ډرامه وکسه ټول د تشدد نه ډاکی دی.
نور هم یو شمیر رپورټونه ستاسو لپاره لرو لمشاغلی سره اوسې او زه خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې تیر ماښام یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 20 مشکوک وسلوال وجلې دي. د دوی په وینا دا وسلوال هغه مهال وجل شوی دی چې جنگي الوتکو یې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړې دي. خو آزادو سرچینو د پاکستاني چارواکو ردې ادعا پخلی نه دی کړی. په بونو کې د مشرډو خبريالو مردراز وزیر په ډېړه نور معلومات راکوي.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل بیلابیل سیمو کې د جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې درویش وسلوال وژلی شوی دی. چارواکی وای جنگی الوتکو تیر ماشام د تاخیل پاک افغان پولیس سره نږدې لواړه منډي منګاسین لټکا او خواوشا کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او درانه اسلحه هم تباه کړی ده. د دوی په وینا په دغو بریدونو کې درویش وسلوال وژلی شوي او یو شمیر ټیکانې هم تباه کړی. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر هم د درویش وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو بل طرف ته استخباراتي ادارو چارواکي بیا وایي په هوایی بمبار کې تر 500 پورې وسلوال وژلی شوي چې مهم کمانډران او ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې نه وړاندې دوی رسنیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی ته هغه تاوان نه دی اوړېدلی کم چې فوز په مختلفو بمباریو کې دعوه کوي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضربیا ضب کې تر دې دمه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر دعوه کوي چې دغلته په مختلفو هوایی بمباریو کې تر دې دمه د 1500 نه زیات وسلوال وژلي. فوز دعوه کوي چې شمالی وزیرستان زیاتره برخې د وسلوالو څخه پاکې کړې او میرعلي، میرانشاه، رزمک، شوا، سپینوام او خواوشا سیمې په مکمله توګه د خپل واک لاندې راوستې. د پنجشنبه په ورځ د لوړې سطحې غونډې مشري پر مهال د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف پر فوز او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې ترهګري پر ضد منظور کړل شوی پلان د عملي کولو لپاره سمدستي او اغیزمن ګامونه واخلي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لپاره یو ځانګړی کمیټې جوړه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په نامه هغه ټولې پریکړې عملي کړي کوم چې د دسمبر پر 24 نیټه په ټولګوندیزه غونډه کې شوې وي. نواز شریف ویلي چې د یادې کمیټې مشري به پخپله کوي. نوموړي د ملک لوی څارنوال ته ویلي چې د دې پریکړو د عملي کولو لپاره دي له سیاسي مشرانو سره پر اړینو قانوني مسلو زر تر زره سلا مشورې پیل کړي. پر نور تفصیل اسلام آباد د مشالو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه وزیر اعظم اعلی چارواکو ته ہدایت وکړو چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد دی یقیني جوړ کړی شي. د خصوصي کمیټې په غړو کې به داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز، د دفاع وزیر خواجه آصف او منصوبه بندي او ترقی وزیر احسن اقبال شامل وي. په دې موقع وزیر اعظم اٹارنی جنرل ته ہدایت وکړو چې آئینی ترمیمونو لپاره د سیاسي مشورولې سره په فوري توګه مشاورت وکړي شي. په دې موقع وزیر اعظم زیاته کړه چې د خپل خاورې نه ترهګري ختمول لپاره اغوی فولادی عزم لري او د سیاسي مشورولې په اتفاق رائے سره به موږ د ترهګرۍ مکمل خاتمه وکړو. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سټیټ بینک دی د وسلوالو د فندونو نگراني وکړي او خیبر پختونخوا حکومت دی غیر قانوني افغان مهاجرینو لپاره منصوبه تیار کړي. وزیر اعظم وویل چې هغه خپل د هرې صوبې دوره کوي او قومي اکشن پلان جاج واخلي. وزیر اعظم په وینا چې هر قسمه تشدد د ترهګرۍ وګڼل شي او اخرني وسلوال پورې به د ترهګرۍ خلاف جنگ روان وي. په دې اجلاس کې دا هم اویل شو چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د فورس زر تعینات کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان په حق له د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای چې صرف قانون جوړېدو سره او سخت سزاګانې ورکولو سره سرحد پورې ترهګرۍ کې کمواله راتلی شي، خو مکمل خاتمې لپاره به حکومت له دخل کو کمک هم حاصلول وي او کوټل اقدامات به هم اوچتول وي.
د ترهګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال یعنی نریټیو چې کوم هغه دوی کومه را وړاندې کوي هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې د هغې جواب ورکړي. درېیمه خبره دا ده چې اوس پنجاب کې کوم طالبان دي او کومې ډلې دي او په کراچۍ کې لسانی ډلې دي، نو د هغوی خلاف چې کومې کاروایانې کېږي د هغې ته به دوی کوم شکل وي. نو د دې ټولو په کار ده چې اوس یو مقرره غلې ده چې پاکستان صفا کوي نو چې په دې طریقه باندې صفا کوي.
د ذکر ده د چهارشنبې د شپې ملکي روانې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو اجلاس نه پس خپل خطاب کې وزیر اعظم ویلي وو چې ملکي د فوجي افسرانو په مشرۍ کې به خصوصي عدالتونه جوړیږي او دې لپاره به آئینی ترمیم هم کیږي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د پېښور د سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی، پسې کې ترهګري، شدت پسندي او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
میډیا ځوانان خبرونه تاسو په روستۍ نیمه کې ورده شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې پر ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره به ځانګړي پوځي عدالتونه جوړوي. له هغې وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یادو عدالتونو د جوړولو په کار د پیل کولو امر هم کړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په دې عدالتونو کې بعد د فیصله کېدونکو مقدمو انتخاب پر کوم اساس کیږي او آیا د دې عدالتونو د ملاتړ کوونکو تر څنګ څوک په دې اړه اندېښنې هم لري او که نه. بوروال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دسمبر پر 23 نیټه له یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته اعلان وکړ چې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړوي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف له حکومتي پریکړې یو ورځ وروسته امر وکړ چې د یادو عدالتونو پر جوړېدو د کار پیل شي. که څه هم د ملک لوی شمیر ګوندونه له حکومت سره د دې عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي خو ځینې بلوڅ او سندي ملتپال یې مخالفت کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پوځي عدالتونو مخالفت کړی دی او کوي. سردار اختر منګل وویل
مکتا ادا سخکاری چھ پدی پوزی عدالتوں کے بعد ہغو خلق کو پرزد مقدمی و چلول شی چھ جمہوری توگا یا خود جمہوریت لپارا او یا ہم د خپلو قامی حقون لپارا کار کوی. مگ نہ د دے پریکڑے لپارا پورا بل شوی ٹول گندی ز غونڈا کھے برخا خسدا او نہ ہم د دے پریکڑے ملا تڑکو.
سردار اختر منګل زیاته کړه تر دې وړاندې هم پوځي عدالتونو د بلوڅو مشرانو ته سزاګانې ورکړې وې. د سندي ملتپال ګوند جی سند کومي محاز مشر نیاز کالانی هم د پوځي عدالتونو مخالفت وکړ او وی ویل چې پوځي عدالتونو کله هم امن نه دی راوسته. نیاز کالانی زیاته کړه
یو خود دوی دا عمل څرګندوي چې دوی پر خپلو ولسی عدالتونو باور نه لري. او بل خبر دا ده چې زه په داوا سره ویلای سم چې د دې پوځي عدالتونو راتلونکي هدف به په بلوچستان او سند کې هغه خلک وي چې د خپلو حقوقو لپاره کار کوي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په داسې وخت کې جوړیږي چې په ملک کې په زرګونه کسان ورک دي، د کومو چې لویه برخه بلوچستان دي. د ورکړل سو بلوچستانو د مندلو او خوشکولو لپاره مبارزه کوونکې ماما عبدالقادر بلوچوای د پاکستان د سپریم کورټ په موجودګۍ کې دوی د پوځي عدالت هیڅ ضرورت نه ویني. ماما عبدالقادر زیاته کړه
مونږ تر دې وړاندې د ولسی عدالتونو په اړه اندېښنې درلودې او دوی اوس فوځي عدالتونه جوړوي. اوس به بالکل مونږ ته سر عام پانسیګانې راکول کیږي، نو مونږ ځکه د دې فوځي عدالتونو په اړه بیخي زیاتې اندېښنې لرو.
د سردار اختر منګل، نیاز کالانی او ماما عبدالقادر بلوچ اندیشنې مې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان لمشرې زهرا یوسف سره شریک کړې. زهرا یوسف وویل دوی ځکه د یادو عدالتونو مخالفت کړی دی چې یو خو نور عدالتونه سته او بل دا نه ده څرګنده چې پاکستان ترهګر و چا ته وایي. زهرا یوسف وویل
بالکل
هو لمون سره اندېښنه شته ځکه چې د ترهګرو تعریف څرګند نه دی. د دوی په فکر هغه خلک ترهګر کېدای شي چې خپل قومي حقونه غواړي او د هغوی لپاره مبارزه کوي، نو موږ په دې اړه بالکل اندېښمن یو.
د پاکستان حکومت وایي چې د دې عدالتونو موده به 2 کاله وي، په کوم کې چې به د دوی په وینا د ترهګرۍ په تور کې پر نیول سوو کسانو مقدمې چلول کیږي. خو د دې عدالتونو د واک او طریقه کار په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزې کې ډېر کوچ کله فاټه تل لا شو کل تک موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خلک شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کی ا دا حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درد می ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخ دریزی چھ دا کنا ک پ معاشرہ کی دنن موجود او ک دا سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشالې د خبرونه اوري د پاکستان په ورغو جنسي کې یو ټرافیکی پیښه یو لس کسان وجلې بل خو د خیبر پختونخوا په هنګو کې پر یو پولیس پوستا برج شوی چې یو تن پکې وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. د مشال ریډیو خبريال تاره کورزي د دوونو پیښو حال درکوي.
پاورګزو او ضلع هنګو کې ټرافیکی پیښه او د وسلوال برج له امله دولس تنان مړه او څلور نور زخمیان شوي دي. د جمعې په مازیګر اوله پیښه د اکسیډنټ وشوه چې پکې د یوې زنانه او دوه ماشومانو په شمول یولس تنه مړه شول. انتظامی چارواکو په خبره د اورګزو په سره میله کې دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سوارلو ګاړی د غره نه راوغورځېدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې په فلاین کوچ کې مسافر کوهاټ نه د کلایي سیمې په لور روان و چې په سیمه کې د موډ کټولو په وخت د ډرایور نه ګاړی بې کابو شو او وغورځېدو. پیخه کې دوه تنه نور زخمیان شوي دي چې هغه دوی د کوهاټ روغتونونو ته رسولي دي. سرمیلا د کوزی او رغزو جلسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د دې میاشت په پنځه منټې د ټرافیکي پېښې له امله اته مشکوک وسلوال مړه شوي وو. د دې نه پاس د جمعې په ماښام په ضلع هنګو کې نامعلومو وسلوالو په یوې پوستې برید وکړو چې پکې یو تن مړ او دوه د پولیس سرتېري زخمیان شوي دي. پولیسو په خبره په سرکې پیله سیمه کې وسلوالو په امنیتي سرتېرو هغه وخت برید وکړو کله چې دوی په پوسته کې ناست وو. پولیس وایي چې په برید کې مړ شوی کس د ګیس او تیلو یو شخصي کمپنی سره ډرایور دی چې هغه په دې کې ځای پر ځای مړ شو. د برید په وخت په پوسته کې د پولیسو دوه سرتېري ناست وو چې هغوی په دې کې زخمیان شوي دي. په سیټي تاڼه کې د درشوي رپورټ تر مخه په مړو کې میناګول او په زخمیانو کې کانسټیبل ظفرالله او کانسټیبل محمد الهلال نمونه شامل دي. په زخمیانو کې د ظفرالله په نوم د سرتېري حالت ښه نه دی او هغه یې پېښور ته منتقل کړی دی. د تاڼې ایس ایچ او خان الله مشال لوډیو ته وویل چې د پېښې وروسته برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي.
چوکی لگا تھانے میں لگ رہا تقریباً 30-40 کلو میٹر کا جنگل بڈی جی گرا دے رہا پہاڑی علاقہ پیدل ہوئے چہرے کے رقم زخمیان سبلانی کو ہوئے جی موتا چوکی تھا لگا گیٹ کا دوا کسان رکھ لیو ہم خلق چکم گیا
دادا بخبر ٹولا سیما دوی پخپل ولکا کے اخص سے دا اور امرت کون کو خلاف لٹونی عملیات پیل کڑی دی. ہنگو ہاگا بندوبستی سیما دا چپول اور رگزو کورما اور شمالی وزیرستان سره لگے دل دا چیرتا کے بدے وقت وسلوال طالبانو خلاف پوزی آپریشن روان دے. تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
زو کراچی ته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند وزیر شوی مشر بینظیر بوټو وم تلیندن د سند صوبې په للکانه ضلع کې منزل کیږي. د تلین په مراسمو کې د پیپلز ګوند په زرګونو غړي او یو شمیر مرکزی مشران ګډون لري. بینظیر بوټو د نن اوه کاله مخکې په همدې ورځ د پنجاب صوبې په لقطباغ کې جلسې ته د وینا کولو وروسته وجل شوی و. د نوموړي د وجلو پړه وسلوالو پر غاړه اخیستې وه. نور تفصیل د زبر کرمی په دې رپورت کې ورو.
نن د پیپلز ګوند د مشر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو وم تلین منزل کیږي. د تلین مراسم د بینظیر بوټو په پلرنی ټاټوبی ګړې خدا بخش لړکانه کې ترسره کیږي چې پکې د پیپلز ګوند په زرګونو غړو او مشرانو ګډون کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د میرمن بوټو د تلین په مراسمو کې د هغه زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ګډون نه کوي. د سند صوبې د اعلی وزیر سلاکار وقار مهدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي دوی سکل د تلین مراسم په صوبایي کچه نمانځي او په دې کې د پیپلز ګوند مرکزی مشران هم ګډون لري. وقار مهدی وای اول با قرآن خوانی کیږي او بیا جلسه شروع کیږي. په دې کې آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند نور مشران وینا وکوي. د مرکزی عامله کمیټې غونډه به هم کیږي. پولیس چارواکي وای د تلین د مراسمو د تحفظ لپاره یې وزیر پولیس سرتیری په ګړی خدا بخش کې ځای په ځای کړی دي. د تلین په مراسمو او جلسه کې د ګډون په موخه د پیپلز ګوند غړي او کارکنان د کراچۍ او سند صوبې له نورو برخو څخه تیره شپه د قافلو په شکل کې د بینظیر پټو مزار ګړی خدا بخش ته رسیدلې دي. په دغو مراسمو کې شریک د پیپلز ګوند غړی باز خان بنیری مشال رډیو ته وویل
دا ورځ زمونږ لپاره ډېر اهمیت حیثیت لري. نو محترمه چې په هغه ټایم کې راغلی وه د دهشتګردۍ خلاف د جهالت خلاف او نور داسې ستونزې چې کوم دیخوام ته ورپېښ دي د هغې خلاف هغه جهد کا او په هغه جهد کې د هغو خپل ځان وبیلې. نو دا ورځ مونږ هم د هغو په یاد کې او د هغې د جدوجهد اعاده کوو. کوم قوتونه چې د پاکستان د پرمختګ خلاف شي د هغو خلاف جدوجهد چې کوم دی د هغې مونږ اعاده کوو او ورکران په دغه ورځ باندې راغونډېږي. نو هم د دې جدوجهد اعاده کوي چې کم شهید الفقار علي بوټو کم بنظیر بوټو د دې کام د ترقۍ لپاره د دې کام د دغه لپاره چې کم لار هغه ښودلې وه په هغې باندې به مونږ هم چلیږو او که په دې کې څه قسم له قربانیانې راځي نو ورکوو به.
بنظیر بوټو د 2009 کال د دسمبر په 28 نیټه یوې لویې جلسې ته د وینا کولو وروسته وژل شوې وه. د نوموړي د وژنې په اړه پلټنې د تفتیش مرکزي اداره یا ایف آی اے پر مخ بیایي. په دې مقدمه کې په پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف او دوه نورو پولیس افسرانو باندې فردي جرم لګول شوی خو تر و کاله تیرېدو وروسته هم دا مقدمه پای ته نه ده رسیدلې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا د چرسدې په شوقدر کې شاوخوا 130 غیر سرکاري او 40 سرکاري سکولونو او کالجونو پرنسپلانو له پولیسو سره ناسته کړې ده. په غونډه کې پریکړه شوې ده چې ټولې ادارې به د خپل امنیت خوندي ساتلو لپاره څوکیداران ساتي او پټې کیمرې به هم لګوي. په اړه نور تفصیل د مشالګو خبریال شانواس ترغزي په دیرپور کې راکوي.
د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په شوقدر کې هم د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د خوندي ساتلو لپاره د سکولونو پرنسپلان او مالکانو ته وینا شوه چې باید هغوی په سکول کې وسلوال چوکیدار وساتي او سی سی ټی کیمرې یعنی د راتلونکو او په تیریدونکو باندې د نظر ساتلو لپاره خفیه کیمرې ولګوي. په دې لړ کې د شوقدر سرکل د پولیسو ډی اس پی عبدالرشید خان مشال ریډیو ته ویل
فرسٹ آف آل خدا چې سی سی ٹی وی کیمرے چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی. دینه علاوه لاری کوسه کچر تک گن پروت وی کسوک انٹری کوي سکول ته هغه بس طریقې سره کوي سوک پیا کوي څنګه بیا کوي گاڑی خو بالکل نه الاو کوي خو کدا سٹاف چرته موټر سائیکل دی سائیکل دی گاڑی دی هغه قتل هغه چیکنگ کول.
بیا مې در رحمان الله چې د یو غیر سرکاري سکول وایس پرنسپل دی ورنمه پختل چې داسې حفاظتي ګامونه پورته کول د هغوی لپاره څومره ضروري شوی؟
خو زمنګ سکول چې مطلب من ان سیکیور فیل کوو دی ټیم کې بالکل پکار راځي چې ګرچا پیډه موږ دار لار او ګودري هغه هم کنټرول کړی شي. د تنظیمي داړخنه سکول داړخنه څه کیږي هغه موږ کوو ان شاء الله.
د یو بل غیر سرکاري سکول پرنسپل ودود نومانی سره هم خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغه به په هر حال کې د خپل سکولونو سکیورټی زیاتوي چې د ماشومان او استادانو ژوند په سکول دنن خوندي شي.
دغه سره سره کوم ایمرجنسي حالات راځي نو هغه ډیسپیسي موږ ته تانه د نمبر سره سره خپل نمبر هم راکچ نو هغه زمونږ خپل دا خبره وشو چې خیری اول خو داسې اونشي چې د هنګامي حالات ایمرجنسي حالات راشي خو بهر هلک بیا مرته نو موږ باغی سره واغی به موږ سره ان شاء الله په یو پلیټ فارم باندې په یو پچ باندې راځم.
ډی اس پی عبدالرشید خان د یادې سیمه حالات هم داسې بیان کړه.
کوم زمونږ علاقې د سرو خاص کردا چونکې مومند ایجنسی سره باونډري لګیدلې ده او دلته د میلیټنټس چې کوم دي نو ډیر زیات دي په علاقې کې هم ډیر زیات دي او مومندو طرف نه هم راغي اثر چې کوم دي نو هغه شته دي. اداده پاک آرمی یو تجویز یو دغه وو چې دا مخام د 6 بجې نه واخلا سحر 6 بجو پوري دا مومنت چې کوم دینو دا کوم لګلایز کو کرفیو غیر اعلانیا د شوې ده.
او عبدالرشید خان زیاته کړه چې ګری پزینو مدرسو کې ماشومان ته د انتها پسندي سبق هم خایل شي.
چند مدرسې د سشت دي او بیا خاص کر زما شبقدر سرکل کې چې هغه کې شواهد شته دي چې دا هغه سټوډنټس یا دا هغه ٹیچرز دي نو هغه شته دي پدې کې ملوث شته دي. د دې لپاره یو مضبوط لای عمل جوړول غواړي. دا نه هر مسلک ولا را پاسي پروت باندې کینی او هغه چنده غونډول شروع کی. مونږ د هغه د پته نه لګو چې دا څوک دی کوم مسلک دی څه شي دی څه شي نه دی.
د پولیسو مشر دغه تنانو ته دا هم وویل چې هغوی د ماشومانو ته د ښه ژوند د ترقۍ د ورورولۍ او د خدمت په اړه هم تعلیم ورکړي چې ماشومان بې لارې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تاسو د شانواز ترکزی ریپورت اوریدو. پرسته نیمه کې ستاسو لپاره ونځ خبرونه میډیا او ځوانان هم لرو. خو وخت شوه دی یو نیمه بجه او بشیر ګوخ هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ د خبرو لنډی سور.
د پاکستان پوز داوا کوي چې د ضرب عزب عملیات په محلي په شمالي وزیرستان کې د جمعې پر ورځ ناوخته لږ تر لږه 30 وسلوال وژلي دي. بلخوا یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط د دې وجو شو کسانو شمیر 50 یاد کړی دي. د نړۍ تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د پوځي عدالتونو جوړېدل د سختې اندېښنې خبره ده. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف پرون مشال لیډو ته وویل دوی د نورو عدالتونو په موجودګۍ کې د پوځي عدالتونو د جوړېدو مخالفت کوي. د پاکستان وزیر اعظم څو ورځې مخکې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو سره په ملاقات کې ویل چې ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره به پوځي عدالتونه جوړي. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې د پولیو نوی 4 کیسونه مخ ته راغلي دي چې اوس د ملکی د ګزړن یا د دې ناروغۍ څخه چې د وایرس د لارې خپرېږي شمېر 215 تر رسیدلې ده. د چارواکو په خبره په دوه کې شپږ 9% پښتانه ماشومان دي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو ووم تلن کیږي. د پیپلز ګوند غړي او مشران د بینظیر بټو په پلرنی ټاټوبي غړي خدا بخش لړکانه کې سره غونډه کوي چې بورته د نوموړي خاوند او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او نور مشران ویناوي کوي. د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومتي کابینې په اعلان دو کې د ځند پر مسله بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یو نوی وخت ورکړو چې کابینه ور وپیژني. خو دغه کابینه ور پیژندل ځندې دلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د دفتر یو چارواکي ویلي چې هوادي د هغه رپورټونو په اړه دښمن دی کوم چې په آذربایجان کې د آزاد اروپا ریډیو پر دفتر د چاپی خبر ورکړي دي. چارواکي د نن نه خود په شرط ویلي چې موږ په دې اړه دښنه لرو چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو د آزاد اروپا ریډیو د آذری څنګ پر دفتر چاپه وهلي ده. کارکونکي بند کړي او په دفتر کې یو لا تلاشي کړي. او د اوکراین حکومت او روس پلو بلتون پالو د بندیانو په تبادله کولو پیل کړو.
خبرونه مولا مشال ډی وردل چې بشیر ګوخ وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارې کې سره غیستي سره زهید وکش.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې کې د ترهګری په ضد د قومي پلان په اړه لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د ترهګری د ختمولو لپاره چې کوم د قومي پلان منځوري ورکړی شوی ده د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف په هغه د عمل درآمد باوري جوړولو لپاره حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د ترهګرو به په مکمل توګه ختمون کوي. ادارې وړاندې لیکي چې ترهګری د ملک ته ډیر زیات نقصان رسولی دی او د داخله چارو د وزارت د یو رپورټ مطابق تیر سلور کالو کې شپږ زرا یو سل او سلور خودکش حملې او بمی چاودنې شوې دي چې پکې په زرګونو بې ګنا خلک وجل شوې دي. د ادارې په وینا چې په داسې حال کې چې په پیښور کې ډېر غټه بد پیښه رامنځته شوه او د ترهګری ټول حدونه یې پار کړل. د حکومت او سیاسي او عسکري مشروالۍ لخوا د اکشن پلان جوړول یقینا چې د خوشبینۍ خبره ده خو باید چې په دې عمل درآمد هم وکړل شي. ادارې اخر کې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت سیاسي ګوندونه او پوسټ مشترکه توګه د ترخګری د مکمل ختمون لپاره ګټور اقدامات وکړي چې دارنګ کام د امن استحکام او پرمختګ پلو روان شي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې هر څوک د پاکستان سیاسي او د سکیورټي صورتحال اثر نیغ په نیغه په معیشت پریوزي او ښکاري چې د پاکستان معاشي حالت د خطرې سره مخ دی. خو د دې باوجود د نړیوال مالیاتي ادارې یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې روان مالي کال کې د پاکستان اشاره مثبتې دي او معیشت به د کال اخیره پورې 5% ترقی کوي. ادارې مخکې لیکي چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخ کمیدو سره پاکستان کې هم د پېټرول په مصنوعاتو کې کمی راغلی دی او امکان دی راتلونکي ورځو کې دا کمی نور هم وکړی شي. د کوم اثرات چې به ارومرو په عام خلکو او د عام استعمال په سیزونو پریوزي. دې سره سره د زر مبادلې ذخیرې هم پسې واقع دودي. دریا اخری کې لیک چې روان مالیکال کې با کرنٹ اکاؤنٹ کې کمی راځي او د توانایي څنګه کې د سرمایه کاری زیات امکان دی. خو د دې سره سره ایم ایف حکومت ته د ځینو سیزونو د نرخونو ګرانولو ویلې دي چې دا شن راتلونکي کې پاکستان ته د قرضو قسط ورکولو کې اساني وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګلیسي ژبې مجلې فرایډی ټایمز د پاکستان او افغانستان پر اړیکو په خپله لیکنه کې ویلي چې دا وخت دواړه هیوادونه تر سختو حالاتو تیریږي. د مجلې په لیکنه دا هیوادونه د امریکا په څیر له دې حالاتو د وتلو لار نه لري. بلخوا د ناټو عمومي مشر په یو لیکنه کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسیږي خو له دې هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پیلوي. ګولایز د دوه مقالو غټه کې دروروي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکلي پاکستان او افغانستان دا حقیقت منلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته به خپلې مسلې په خپل حل کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لانجمن انتخاباتو نتیجو وروسته سوګن پورته کړو. نوموړی د یو غلي سیاسي کارکونکو په توګه هم پیژندل کیږي. پاکستان ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر له سیاسي او فوجي مشرانو سره وکتل. نوموړی ته په پاکستان کې تود هرکلی وویل شو. مجلل کې افغان ولسمشر د پاکستان د سفر خاطرې ډېر په درنو ټکو کې یاد کړي. خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته ولسمشر غنی د پارلمان غړو ته وویل دوی د فوجي هډکوارټر جی ایچ کیو کې هرکلی داسې محسوس کړو چې خپل د پاکستان ولسمشر وي. مجلل کې د افغان پارلمان یو غړي سېنېټر عارف الله پښتون د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې تصدیق کړی دی. مجله د عارف الله په حواله وای دا یقینا یو غوره شروعات دی او باید په ولسی کچه د خلکو ترمنځ د اړیکو عکاسی په ریاستی کچه هم رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه باید هغه ټولې ژمنې بغیر لزنډه او وخت ضایع کولو سرته ورسوي چې دواړو خواوو له یو بل سره کړي دي. عارف الله دا هم ویلي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو خواوو ته هغو عناصرو په چټکتیا سره کار کوو چې امن نه غواړي. مجلل کې چې همدغه دریز د پاکستان لوري ته هم چارواکي لري. یو لوړ پوری فوجي چارواکي فرایډی ټایمز مجلې ته ویلي دا سیخ کار نخې نخانی موجود دي چې دوړ خواو په رویو کې بدلون راغلي او رښتینی ګامونه پورته کول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي په دې رستو کې کابل ته د ولسمشر د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سفرونه د دې خبرې ښکارندوی ده چې د دوړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې دي. مجلل کې پاکستان او افغانستان دواړه له سختو حالاتو نه تیریږي. د امریکا په شان له دې حالاتو نه د تښتېدو لاره نه لري. بلخوا ناټو په خپله ویبپاڼه د عمومي مشر یان سټولټن برګ یوه لیکنه خپره کړې ده. د ناټو مشر وای په افغانستان کې د روان 2016 کال تر پایه جنگي مشن پای ته رسیږي او له دې هیواد سره د اړیکو یو نوی باب شروع کیږي. د نوموړي په خبره د افغانستان د امنیت پوره ذمہواري به د هیواد درې نیم لکه فوجیان او پولیسو په لاس کې وي. خو سټولټن برګ وای د ناټو ائتلافي هیوادونه او نور ادارې به د روزنې مشن جاری ساتي او له افغانستان نه به نه تښتي. په خبر پاڼه کې راغلي چې سټولټن برګ وای په افغانستان کې ډېر زیاتې ننګونې موجود دي او د دې لپاره ډېر کار پکار دی. افغان امنیتي ځواکونه نورو مرستو ته اړتیا لري او دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو مشر وای د دوی نوې مشن یقیني مرستو لاندې به له یو شمېر هیوادونو څخه 2000 سړي او ښځې راغونډيږي. په دې کې د ناټو 28 غړي هیوادونه او 14 نور ملګري هیوادونه به په مختلفو څانګو کې مرستې کوي. امریکا به د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د روزنې مشاورت او مرستو مشري کوي. جرمني به په شمال کې، اټلی به په مغرب او ترکیه به په پلازمېنې کابل کې د دې مشري کوي. نوموړی وایي چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې جاري ساتي او په دې وروستو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ژمنه کړې وه چې نړیوالې مرستې به په مؤثره ډول لګول کیږي او د دې شفافیت او احتساب به هم یقیني کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي چې په شام کې د روانې جګړې پر مهال یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 115 عام وګړي وژل شوي دي. د بشر حقونو څارونکي وایي په دې وژل شوو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام حکومت د هیواد په شمال ختیځ کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کوي. د دې موضوع په اړه به نور معلومات له فریبا ظاهر څخه واورو.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا شپږوشت ماشومان هم په هغو 115 کسانو کې شامل وو چې په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې ووژل سو. د بشار الاسد حکومت تر ډیره د سوریه په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې پټنځایونه په نښه کوي. دغه څارونکو ډله زیاتوي چې په تیرو درې ورځو کې په 400 بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې نورې سیمې هم په نښه سوې دي. شمیرې ښیي چې له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 200,000 کسان وژل شوي دي. د ولسمشر اسد حکومت په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه ډیر کړي دي. په همدې حال کې د هغه اردني پیلوټ برخلیک هم تر اوسه معلوم نه دی چې د چهارشنبې په ورځ د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ونیول سو. له هغه راهیسې چې امریکا او عربي متحده اماراتو د دې ډلې په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي، دغه 26-کلن پیلوټ د نړیوال ائتلاف لومړنی کس ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغلی. د اردن پوځ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې الوتکه د اسلامي دولت ډلې لخوا نه ده غورځول سوې. دوی دا هم وایي دا چې د الوتکې ټوټې او پاتشونو ته لاسرسی نسته او پیلوټ یې هم حاضر نه دی، نو د سقوط د اصلي دلیل په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه وایي چې امریکا او متحدینو یې د جمعې په ورځ په عراق او سوریه دواړو کې 1.5 نوي هوایي بریدونه کړي دي. د دغه ائتلاف لخوا په یوې لمی کې ویل سوي د جیټ او لری کنټرولیدونکو الوتکو په بمباریو کې په سوریه کې د مخالفینو 14 اهداف وشتل سوي چې تمرکز یې تر ډېره کوباني ښار ته نږدې پر یوه سیمه و. 15 نورې حملې د عراق په الاسد، سنجار، موسل، القائم، بایجی، کرکوک او تل عفار کې سوي دي او په نتیجه کې یو راکټي سیستم، موټرونه، تکتیکي سیمې او جنگي مرکزونه تخریب سوي دي. امریکا او نړیوال متحدین د سپتمبر راهیسې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې هوایي عملیات پیل کړي دي. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي امارات په دې کمپاین کې برخه لري، خو قطر یې یوازې لوجستیکي ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
لګه شپه کې تاسو ته میډیا او ځوانانو نیوز خبرونه هم دراورو. خو لومړی زو افغانستان ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو ویلي چې د ملي وحدت پر حکومت به فشارونه زیات کړي چې نوې حکومتي کابینه ملي شورا ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دا چې ولسي جرګا نن پر یاد موضوع بحث کوي. ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت ته د جمعې تر وخت وخت ورکړی وو چې کابینه به دوی ته معرفي کوي، خو دا نیټه تیره شوه. په دې نو تفصیل د جناکال کوزی په دې رپورټ کې وو.
ټاکل شوی چې ولسی جرګ نن د ملي وحدت حکومت د کابینې د ځن لامله پر حکومت باندې د فشارونو اچولو په څرنګوالي بحث وکړي. له دې مخکې ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی وو چې کابینه باید معرفي کړي، خو دا مهلت یا ضرب الاجل هم نن پوره شو او د کابینې څرک نه دی لګېدلی. د ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس عبدالقادر وطن دوست زازی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د شنبې د ورځې جلسه کې به د ملي وحدت حکومت باندې د فشارونو پر لارو چارو او څرنګوالي بحث وشي. حکومت ته مو د اونۍ تر پای وخت ورکړی و چې کابینه باید معرفي کړي. د شنبې پر ورځ وخت پوره کیږي او موږ به په جلسه کې بحث وکړو چې څه باید وکړو. فکر نه کوم چې دوی به وکړای شي تر سبا پورې کابینه معرفي کړي. لبلې خوا د ولسی جرګې یو شمېر غړو خبري رسنیو سره خبرو کې ویلي که د ملي وحدت حکومت لدې زیات د کابینې په ټاکلو کې ځنډ راولي، ولسی جرګه به د افغانستان جمهور رئیس په رسمي ډول غونډې ته استیضاح کړي، خود ملي شورا د بهرنیو اړیکو رئیس خاغلی وطندوز زازی ازادي رادیو سره خبرو کې پدېړه ویل ملي شورا د جمهور رئیس د استیزا صلاحیت نه لري. ولسی جرګه د افغانستان د اساسي قانون د 98 ماده پر اساس هغه وخت جمهور رئیس استیزا کولای شي چې په ملي خیانت متهم شي. د زیاته کړه جمهور رئیس اشرف غنی ملي خیانت نه ده کړی چې ولسی جرګې ته احضار شي.
د اساسي قانون مطابق د 98 ماده مطابق موږ جمهور رئیس هغه وخت راغوښتلی شي ادارولی شي چې هغه خاصه ملی خیانت او یو کوم مشهود جرم کړی. نو غیر له دې نه موږ صلاحیت ولسی جرګه دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس راغوړي او اظهار وکړي. او دا د ټولو ولسی جرګې فیصله نه ده، دا د یو شخص نظر ده او کاغه هیئت اداري دی او وکیل هغوی شخصي نظر ده. تر اوسه پورې ټولې ولسی جرګې په دې اړه باندې هیڅ نه کومه فیصله نه ده کړې.
د نوې کابینې لپاره د ولسي جرګې فشارونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د جمهور ریاست مقاماتو د پنجشنبې پر ورځ ویل جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله تر اوسه هم د کابینې پر سر اختلافات لري. په عین حال کې زیات شمېر افغانان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د نوې کابینې ځنډ د افغانستان په اقتصاد او امنیت ناوړه اغېز کړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او وسو وار رسیدلے دا مشال ریڈیو انی سے خبرونی میڈیا او زوانانو تا په دغه خبرونه کې دا ځل پر دې بحث شوی چې په پاکستانی رسنیو کې تر کومه حده تشدد او سختدریزۍ ته ځای ورکړل شوی او د خبر پښتونخوا او فاټا پر ځوانانو یې څه اغیز کړی دی. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه زمي جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو اونیز خبرونی میډیا او ځوانان ته مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکو خلک غواړي چې په حالاتو ځان خبر کړي او د خپل شاوخوا په اړه معلومات ترلاسه کړي. د خلکو دغه تند رسنۍ ماتوي چې پر وخت کرا او صحیح معلومات ورکړي. په این حال کې د رسنیو خبرونه او خبرونی د خلکو پر ذهن او ژوند په یوه یا بل معنا اغیز کوي. میډیا ځوانان نننی خبرونه کې به واوري چې پاکستانی رسنیو تر کومه حده د تشدد او سختدریزۍ په اړه خبرونه لري او آیا د خبرونو د پښتنو ځوانانو پر ذهن یا ژوند اغیز کړي او یا دوی د تشدد او سختدریزۍ خواته هڅولي او کنه. په پاکستان کې پښتانه ځوانان د معلوماتو ترلاسه کولو او ساتيري لپاره د رسنیو لټول وسیلو لکه ټي وي، رادیو او رسپانو کار اخلي. د دې ځوانانو اکثریت په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ تشدد او جنگ ته زیات پوشش ورکوي چې په نتیجه کې ځوانان سختدریزي او جنگ ته مایل کیږي. د شمالي وزیرستان لمیر علي سر اړلورون کې ځوان دیدار وزیر وای په پاکستانی میډیا کې تشدد ته زیات وخت ورکول کیږي چې لکه بارے د ماشومانو او ځوانانو ذهنونه هم حقې خواته اوړي.
دمو خدا غا وټ خیال لیدا غا چې د پښتون شې کیم تشدد روان دی یادې مش زینا کیم متشدد ذهن نمشته روشوي دي د میډیا په ذریعہ مشته جوړ شوی دي ذکر جوړ شوی دي چې اکادمی ژ پاکستانی فلمینه وکسه اکادمی ژ پاکستانی ډرامه وکسه اکادمی ژ د ټي وی ډرامه وکسه اکادمی ژ چیرې پر رساله مجله شه افسانه یا ډرامې وکسه یا شاعری وکسه نر هغه ټول د تشدد نه ډاکې دي ټول تشدد نه ډاکې دي چې داغه ټول شای نه شه تشدد دی نر دا چې دا بچون کسې سرورې پنځو کړه نه روکسي 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 چې دا بیا بالغ شي ستر شي الریډي و داغه تشدد کې د پزین شو تشدد وی وټه واجه دا غو زم ژوندۍ ثبوت دا غدای چې د طالبونو تصویر چټی پک راکټ کمر باندې وخصتای وو دا په اخباری نشه د دې د ویډیو بنو دا د دې د ویډیو اوو بریزه په ټی وی ګون سره دلا او په باندې شوی په میگزین نشه غړ غړ تصویرونه تل وو د دې د سټایل و خالته به شو وو د دې ټریننګینه به خالته به شو چې دا د سخت دی و تر په خندل بل تر په تصویر دا ور کو چې دا داس تکړه خدنه چې دا وړي کی وړي کی وړي کی دا روکسي روکسي چې دا بلغیر د پزیر بنو دا تشدد خامخ اسمر وی د نوغله هشي ډاکیو شي مړی وړی زنه شي.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې پاکستانی رسنۍ د سخت دریزی لوی سرچینه ده او تشدد ته تر حقیقت زیات پوشش ورکوي.
پاکستانی میډیا د پسخداري زیشه خو پټول نه زیات لوز د پاکستانی میډیا دی وېس د میاش دوه میاشتې سشي چې دوی لښ کنټرول شوی دو کني مخ شه خدا د شتګردي دمر په ګراوند وانه لکه میډیا چې کیما په خلک باندې مسلط کړی و چې میډیا کیم خلک په ډاره ولای و د شتګردې یو وډیکن کا سټېټمنټ یو ارغلای نه و د پټول ټي وی ګون باندې بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بس دا شای لاګیا و چې دمر مړه دمر زخمیان دا یا لول کو دا یا مڑ کو نو دا خو د خلک یا ذهنی نه بخی الٹا کړه چې تټول اورز په ټی وی چینل باندې لو کمیډیا خو میش خال ډیر پته خلک ته نو میډیا یو ډیر عجیب شای غانی دی دی او ټی وی دا شای نه باندې ډیر بیلیو کو نو چې دا شای نه ټول اورز کس نو خامخ د په ذهن شرتی چې دا چې دا ټول د نیونن په دښی باندې راغیږي نو کته دا شای جوړ شي بیا او ته ډیر د کمال سړای چې په تو باندې ټی وی ګونو غږیږي په تو باندې اخباری نه غږیږي.
دا ځوانان په دې نظر دي چې د رسنیو لخوا د دا ډول پوشش لکباله ځوانان دې ته هڅول کیږي چې هم هغه کړنی وکړي چې دوی ته په رسنیو کې انزور سوي وي. د مومند ایجنسی یو ځوان تحسین الله خان مومند وای د تشدد پاره چې کوم څه رسنی خبروي ځوانان او ماشومان هم هغه په حقیقي ژوند کې ازمایي.
د دې خو بزه تاسو له یو مثال هم درکمه لکه تقریبا د نن یو شپږواتم اجتماع کې لکه دا کوم تشدد چې روان دي نو درسړي پلاس کې ګن او دغه چې کومه میډیا خلکو ته خیبل سنخې نو دسی یو واقع چې کوم دي چرسدې علاقه کې شوی و چې الته یو ماشوم پستل لخیست او بلته وی چې رات جنگیر شو زبچ کې ما د بدر شو ما او تاسو د بل ډز ډز کول پر باندې نو هغه کم پستل چې غره خیست او هغه کې حالانکه بولر سو نو ماشوم یو باندې شته دا سپیشلی د دې میډیا د وینه چې هغه بار بار د غنز او د کم ویپن سی دي دا غي زه تر خلکو ته غوي دغه شو کې
بلخوال اورگزوی جنسی سر ارلون کی ځوان اسیم رضا اورگزوی نظر لري چې پاکستانی میډیا تشدد ته نه یوازې پوشش ورکوي بلکې په دې اړه ځانګړي خبرونه هم لري چې پر ځوانانو یې منفي اغیزې وي.
نن سبا ټیم کې ډیر پروګرامونه داسې دي خاص کر کوم ډیر ایکستریمیزم تم ډیر زیات بوزي خاص کر دغه ولا کوم ریپ اکثر یو شو کوي ډیر های کوریج وار کی بیا ایون هڅه ټیم نه ونه سر تر کوټه پورې پوری نه پریک دی غټ ټیم پورې پورا پورا دغه ور کوي کوریج داسې نور څه لغون دي چې مسله خپل کې راځي لکلیش بوي غته دومره زیات کوریج وار کی ته وایي چې پورا پاکستان رنگيږي د دوه کاسو جګړې وزن حالانکه حقیقت کې هم نه زیاته نه وي.
د هر څه د پکتو سره یو شمیر ځوانان بل ډول فکر کوي او نظر لري چې پاکستانی رسنۍ خلکو ته معلومات ورکوي او د سخت دریزی او تشدد په اړه موضوعات نه خپروي. لدې ځوانانو څخه یو هم د خدری مومن خیل وزیر نور زمان دی چې وای رسنۍ تشدد ته ځوانان نه هڅوي بلکې په ټولنه کې مثبت رول لوبوي.
ما کدا خو میډیا خدا کار کولای به خو نو ته په پاکستان کې جسمره مشومان دي ته ټول دشتګرد وایو خدا کار میډیا بالکل نشي کولای ما خو بالکل دغه شک نه کیږي چې میډیا دغه کار کوي بلکه میډیا خو په مشاک یو پازیټیو رول یو هغه پازیټیو رول دی پلی کوي لګیا دي.
خو نوموړی طیبیا محمد اسحاق جان خیل وزیر ورغبرګوی وای چې کڅه هم رسنیو مثبت رول لوبولې خو د اصلي ستونزو او موضوعاتو څخه مخړولې او تشدد ته زیات وخت ورکړی دی.
میڈیا چې کوم د اده خلکو اپینین جوړوي د خلکو سوچ جوړوي نو میډیا دا نن چې کوم سوچ دای کنه ذکر دی میډیا ډیر رول دی او میډیا ځنې مسایل نه خبر یې کړلی ایجوکیشن یې که خرکه وروسته نو دا د هغه ګوډ اسپیکټ دی د هیلت نه یې خبر کړلی دی لیډر چې کوم دی هغه نه خبر کړلی خو ورسره ورسره بیډ افیکټ دی دا خدا چې کوم جین ون ایشوز دی په باندې میډیا نن سبا چې کوم دی او نو کو هغه شای حق نه ده کوي ایشوز کې مې حق تا يم میډیا په دې طرف د ډېر کار کړی دی چې د خلکو ذهني تشدد طرف ته بوتل غزلې دی ټي وی وګورم هغه باندې د مړي ګټ د قتل او عورت لا یو په خبر کوي او بل هغه خبره دمره ایکسپوز کوي هغه دمره په پرزنت کوي چې د خلکو په ذهن کې د تشدد طرف ته ډېر غږیږي رجحان کوي طالبانو د جنگ خبره ډېر کوي د امن خبره ډېر کم کوي د ایجوکیشن خبره ډېر کم کوي د هل خبره کم کوي د جنگ د جګړه د هړتالونو د مار ګور د خبره په ډېر زیات دي نو زه خدا غنم چې میډیا په دختاره باندې خلکو ځین خبره پوي.
په پاکستان کې د ټي وی خبرونې په 1947 میلادي کال کې پیل شوې او تر 2002 کال پورې یوازې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون خبرونې درلودې. په 2002 کال کې چې کله پرایویټ ټي وی چینلونو ته اجازه ورکړل شو نو ورو ورو تر سل زیات ټي وی چینلونه راووتل.
دغه ټي وي چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته راوړي. لمومند ایجنسی سره اړلرونکي ځوان خبريال فوزي خان مومند وای برښنای رسنۍ په خپل منځ کې سیالي کوي ترڅو د تشدد پیشي ژر تر ژره او د ډیر وخت لپاره خبرې کړي.
الکترونیک چینلز دا غو انټرست دا چې یره مونږ یو داسې خبر پیش کو لکه ملیټن حوالے سره دلته ټیک او شو دلته ملیټن ټونیو یا د ملیټن پریس کانفرنس کوي نو هغه ته بار چا ځان رسو ځکه چې هغه ویل چې دا مونږ ډیر خلک ګور یار چا دغه کې انټرست نو پاره کې به داسې سټورې نه دي چې مثلا یو ځکه پریس کانفرنس ته یا یو ځکه اٹیک وشو یا سویسایډ وشو پاره کې دوی چې کوم دي مختلف مړی خودل یا جنگ جګړه شو پروټیست شو دا ډیر زهت غلط اثر پرې باسي بلکې هغه نوجوانان دا و چې موږ هم دغه سیز وکړو ځکه چې دا خو یو داسې خلک دی خلک انټرست کوي خلک ګوري موږ به ټوله دنیا وګوري په سکرین باندې نو دا دې طرف ته دغه کوي مایل کوي خلک.
په پاکستاني رسنیو کې د تشدد او سختدریزي په اړه کارپوهان وایي چې دوی د خبرونو ترڅنګ په خپلو مباحثو او ګردی میزونو کې داسې څه بیانوي او خبروي چې د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي. په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د وی غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم دامنی چې پاکستاني رسنی په ځوانانو کې د سختدریزي په خورولو کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاتوي رسنۍ د تشدد ځینې پیښې تکراروي چې په نتیجه کې خلک مرګ ژوبل ته تیار شي.
مجدا ویلای شو چې مطلب ک سخت دریزی په ځوانانو کې موجود ده نو پاغه کې د پاکستان د نن چې کوم میډیا ده دا یو ډیر مهم او بنیادی رول ستا مشخص شون کې ځوانانو سره کار کو نو یو خدای دې مطلب ځوانان چې دغه سخت دریزی ته ځي څنګه کم داسي عوامل دي سی پاغه باندې ته دا پیژندل شي چې دا ځوان چې دی کې دا سخت دریزی ته قریب دی دا روان دی او دا دغه پزیت دی. په دې سفر کې د نن د میډیا خپل یو پرسوونس موجود دی خو په پاکستان کې او په پاکستانی ټولنه کې د نن کم داسې شان چې موږ د لیدلې دي او په دا اوس تازه وختونو کې په خصوصیت سره سیاغه یو اشوره پورته کړي او لاغه خلک مرګ ژوبل ته تیار شوی او وشتل شوی لکه په پاکستان کې د پنجاب یو گورنر وي د پنجاب د صوبې سلمان تاثیر نو دا ایشو سی وکنه هغه څنګه میډیا راپور ته کی دا غ نتیجه دا غ پر شهادت پوری اخر لاړه ختم شو او دا رنګ ډیر مثالونه ست سی مطلب ټي وي پروگرام شوی دی او به خلک تللی دی مطلب د یو خاص ماینورټی کورونه سوزلی دی یو خاص پروگرام دا شوی دی چې هغه یو ذهن تیار کړی دی او دا ذهن پر بنیاد باندې خلک وو تشدد ته آماده شوی دی.
خود پېښور پونتون د جرنالیزم د پوهنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان بیا وایي چې په پاکستان کې د سختریزي لوی سرچینه تدریسي نصاب دی تر دې ورسره بیا مذهبي ګوندونو او رسنیو یو رول لوبولې دي.
مین سورس د ریډیکلایزیشن چې کوم دی نو هغه نصاب دی هغه نصاب چې کوم په سکول کالج په یونیورسيټو کې طالبانو ته خوده لیکيږي دغه نصاب کوم ګورو ک په دغه کې د ریډیکلایزیشن اليمنټس وی نو ویل شو چې را دای کوي کنه دریم چې کوم دی نو هغه زموږ ملکونو کې لکه د مذهب نه زما مطلب دا دی چې لکه مدرسې دي جماعتونو کې خطبې دي او دریم پکې راځي لکه ماس میډیا چې موږ څه ته وایو اخبار ریډیو ټلویزیون دا ټول شیزونه دا ټول چې رایوځي شي نو بیا یو خبره ریډیکلایزیشن طرف ته ځي صرف یو شی نشي کولای. نو زما خپل خیال داری چې په پاکستان کې د ریډیکلایزیشن جرړې چې کوم دي نو هغه د پاکستانی په نصاب کې دي او د دغه نصاب پرانا کې خو ماس میډیم ډیولپ کیږي او د هغه پرانا کې چې کوم دي نو سیاسي ګوندونه جوړيږي نو ریډیکلایزیشن کې صرف او صرف میډیا نه ده باقي کې ریاست هم شامل ده.
په پاکستان کې تر خطر لاندې خبريالي یا جرنالیزم انډر ثریټ نومي کتاب لیکوال او څېړونکی عدنان رحمت بیا وایي چې د سختدریزي په ضد د حکومت د ناکامۍ لکبل رسنیو په غیر مستقیم ډول ځوانان د تشدد خواته هڅولې دي.
د ګورنمنت اټسلف واز فیلینګ ټو ایکسپلین اټس پوزیشن it wasn't countering all
that خپل پوزیشن کې ناکامه کېده ځکه په هغه اندازې د سختدریزي مخنیوي نشو کولې څومره چې پکار وو بلورته رسنو په غیر مستقیم ډول په ظاهره د تشدد په لور د ځوانانو په حسولو کې مرسته وکړه رسنو داسې فکر خور کو چې حکومت خو ناکامه دي نو خلک د حقو کسانو طرف نسی چې زوره ورخکاري زه پیچلي مسلې په ساده ټکو کې بیانول غواړم او هغه دا چې رسنو د تشدد او مذهبي سختدریزي د تشریح د ټولې فلسفه په بیانولو کې په حقيقي توګه مرسته وکړه.
په پاکستان کې لتیری اوږدې مودې راهیسې وسلوال فعالیتونه دوام لري چې رسنۍ کافی پوشش ورکوي. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبریال حامد میروای کله چې څوک د طالبانو خلاف په رسنیو کې پشکاره څه وایي نو د پاکستان استخبارات او پوځ ستونزې ورته جوړوي.
When Malala Yousafzai was attacked, I came out openly against Taliban. I challenged
کله چې پر ملال یوسفزئی برید وشو نو زه په ښکاره د طالبانو خلاف ودرې د موضوعي می چیلنج کړ. خو بیا څه وشول کله چې ما طالبان چیلنجول او هغه زما پر ضد فتوا وی رایستلې نو پاکستانی اسټابلیشمنت زما تر ګاډی لاندې بم کې خود او ما ته دا پیغام راکړو چې زه د طالبانو تر خطر لاندې یم نو باید له دوی سره همکاري وکړم. دا د دوی دوه مخه لوبوه. کله چې څوک پر رسنیو کې د طالبانو مخالفت کوي او پر سردریزو قوتونو په ښکاره نیوکه کوي نو زموږ اسټابلیشمنت زموږ د ملاتړ لپاره تیار نه دی.
په پاکستان کې د رسنیو زیاتره لیدونکي او اوریدونکي ځوانان دي نو ځکه د رسنیو د خبرونو زیات اغیز پر همدغو ځوانانو دی. میډیا او ځوانان روان خبرونه کې مو اوریدل چې پاکستانی میډیا په څه ډول پر پښتنو ځوانانو اغیز کړي او دوی تر کومه حده د سختدریزي او تشدد خواته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول هڅه ولیدي. روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستانی میډیا کې تر کومه ځای سازشي نظریو ته ځای ورکول کیږي او پر ځوانانو یې اغیز څه دی. تر بیا احمد شاه زمي مخشه درته وایي. روغ او جوړ اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش